Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاستوې مخت په افغانستان کې د سهار و بجې دی دغه خبری پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ خبريږي د نن ورځې په خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي او له عملی تر اوسه پورې په د دولسو کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي دي. د افغانستان جمهور رئیس پرون کابل ته وتلی او له ځینو سیلاب ځپلو خلکو سره یې ولیدل. هغه له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو امر هم کړی دی. د پاریس ښار مینس کې نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونه یورو مرستې ژمنه شوې. دا مو مهمې موضوعګانې دي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دری ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلي. د قطر خبرو اترو ته یوې نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړې چې په دې هېواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 250 کلنې لرغونې کلیسا د بیا رغونې لپاره د 914 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلي. خلیل زاد بیګا شپه په یو ټویټ کې لیکلي په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دوام کې لیکلي د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د په سرلنیو عملیاتو پیل وغانده او ویل چې په دې کار سره به د افغانانو کړول او ځورول لا پسې زیات شي. طالبانو د الفتح په نوم تازه په سرلنی جنګ پیل کړی چې ورسره به ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هېواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په ژواک خبري اژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د په ژواک خبري اژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارې هڅه کوي پیدا کړي چې دا ښوونځی د چا لخوا سوځول شوی.
تر اوسه په دقیق ډول معلومات نشته چې آیا دا مخالفینو کړي که یا، ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبه په شپه د مرکز په 40 کیلومتره کې د نجونو یو ښوونځی په چاودیدونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانوئل مکرون پرون شپه په دې اړه یو ټلویزیوني وینا وکړه. ای وی زنن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو. ډیر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته دوام وکړ، د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 8.5 کلنې لرغونی ودانۍ د بیارغونې لپاره تر اوسه د 900 ملیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوي پړاو له پیلېدو مخکې پرون دمشق ته تللی و. د سوریې د جمهوري ریاست یوې خبر پاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوي پړاو په اړه چې راتلونکې اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او دمشق ترمنځ د پرلپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړې. د سوریې د سولې په اړه د استانې خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه چې د یاګانو ملاتړ کوي لخوا پر مخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د پنځم یو جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی ترسره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په تړوت باندې د دغه هیواد په اتکلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سه شنبې په ورځ موسکو ته رسیدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علی رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. د ازادي رادیو د نن چهارشنبه په دغه خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي او خلکو ته زیان اړولی دی.
در دو روز گذشته حداقل 5 نفر شهید شدند، زخمی
نمایند. د خبر 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي. خو د ازادي راډیو د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان په څو ولایتونو کې وژل شوي دي. د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو ژمنه شوې ده. بیا مهم خراغلاست و امرازو لمری مطلب تا دا افغانستان گنشمیر ولایتونه په وروستیو دری ورځو کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام له اړوند ادارو غوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دې لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمیرې نه دي په ډاګه کړي، خو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردک او پکتیا ولایتونو څخه د سیلابونو له کبله د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو، تر لسو د زیاتو د ټپي کېدو او څو نورو د تریتم کېدو راپورونه رسېدلي. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې چهارشنبې لپاره هم په ګڼ شمېر ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو د ورېدو او له کبله د سیلابونو اټکل کړی. تفصیل له اجمل اندورو.
دا بیړنیو پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان 19 ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالي زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی و، ماښام په ارکې د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه و. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اړوند چارواکو ته وویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شوو او اوښتو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوا ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته، احتمالا 100 کور بعد په کلی توګه ویجال شوی دی. همدارنګه 355 کور قسمی ویجال شوی دی.
خو هغه ریپورټونه چې ازادي راډیو د سیمایزو چارواکو له قوله ترلاسه کړي، په تیرو درې ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې ښاغلی سیاسي ادبي څو چندل وړ دی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د سی شنبې په ورځ ویل، دغلته وروستیو درې ورځو سیلابونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا، د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادرکه دی چې د سپرو برخلیکې نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړه شوي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ نجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویښه تېره کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل، دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. ښاغلي سیاس ومنله چې د سیلاب له کبله د اوښتو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالي صندوق او نورو ادارو ورسره منلی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاس په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتې وغوښتل چې مخکې له مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهارشنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي، د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر 1600 زیات کسان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خو د افغانستان لومړی میرمن شزرا غونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې خبرې ډیرو ښځو ته د طالبانو د رژیم تورې ورځې سترګو ته دروي، هغه وخت چې ښځې له خپلو ډیرو بنیادي حقونو څخه بې برخې شوې وي. ورسپانه لیکي کېدای شي چې د سولې له خبرو سره بیا طالبان واک ته ورسیږي او له دې خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غني حکومت بهر پات شوی دی، خو د هغه میرمنې رولا غني پرې خبرو کې د ښځو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی غږ راپورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړي میرمن هڅو د ښځو هغه حرکت پیاوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نه شي. ورسپانه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته، پوهنتونونو ته ځي، د بشري حقونو په ډلو کې پیاوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو ته ځي، نو د طالبانو د وخت اوس ډیر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي. ورسپانې د رولا غني دا خبره راخیستې ده چې وایي موږ د دې لپاره هڅې کوو چې پوه شو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړیتوب ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا لیکي تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو پنځو پړاو خبرو کې هیڅ ښځې برخه نه ده اخیستې او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا 23 تنه وو چې یوازې دوی مېرمنې وې. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورځپاڼې په باور جنجال وروسته تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوځ پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوځ ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دي ویل شوي. دا فلم په افغانستان کې د یوه پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لینګن جوړ کړی دی. د فلم کې صداسي د شوروي پوځیان هڅه کوي چې له مجاهدینو د خپل یوه جنرال برمته شوی زوی وژغوري او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوځ د وتلو پروګرام ځنډیدلی دی. لینګن تیر کال د ورایټي په نوم مجلې ته ویلي وو چې دا فلم د جګړې د بې رحمۍ او بې منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوځ یو شمېر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلي دي چې دا فلم دي لکه څرنګه چې ټاکل شوی د می په نهمه نه خپرې شي. په دې نیټه روسیا د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپله بریا لمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوځ نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
د هیواد په دولتي روغتونونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی وایي د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له عملی دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجن هوا کې شپې ورځې تیر کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د رابعه بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وایي پر لپسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیر کړي چې له عملی ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخیل سیمینا دغه روغتون ته راغلی.
درې ورځې مزل ته تیر کړي سه بیونه تبه نم سو ځنه مریضم سو ما او مریض مې مرځنه نه پروت چې نه نو څوک نه پریږي باز باران ټول مې سره کې تیر کړی.
د کابل رابع بلخي روختون د نارینه پیوازانو لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یو کوچنی انتظار خونه لري خو پیوازان وایي یا د خونه د اوسېدلو وړ نه ده. اسیمه چې روختون ته راغلي په دې اړه وایي روختون د پیوازانو لپاره انتظار خونی نه لري. اوس دلته باران لاندې منتظر یو. معلومه نه ده چې څه موده به موږ روغ شي. درې شپې کېږي چې د کابل په ملالی روختون کې هم پیوازان لور تستون دي سر چکوي. د ملالی روختون انتظار خونی ته ورغلم چرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه په کمپلو کې تو کړي وو ازادي راډیو ته ویل
مې خایم از دولت سفلات بر مو بیاره پامین د امین لب سرک و ساده استیم بارون سره مې باره سرک په غاړه ویلوډیو نو دولت نه میده خواهش ده چې موږ د فار یو سہولت برابر کړي ځکه چې مردانه او د فار مثال یو کانتینر او تکونه داسې بعد د مریض نه د پایواز وضعیت ډیر خراب دی.
لدی ټول سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونی جوړ شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د اکثریت شفاخانه‌های ما پایوازخانه ها دولت
او اکثرو روغتونونو کې پایوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونی د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کاروان ده ان شاء الله په راتلونکو دریو میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونی ولرو.
معلوماتی که بتونیم پایواز ده او جابجایی کنیم
او به کتل شي چې د عامې روغتیا وزیر دا ژمنه به کله عملي بڼه پیدا کړي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورطالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بډایو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ا
ازادي راډیو ته غوښته ده کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ رامنځته شوی جګړو او تاوتریخوالي له امله هلته د زده کوونکو درسي بهیر ګډوډ شوی دی. په زرګونه زده کوونکي د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي چې ورسره یې ښوونځي هم پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله نوري د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد سره مرکه کړې او په سر کې پوښتي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه څومره درسي بهیر زیانمنوي.
چپدره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا شل خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دي هغوی پیغام ریاست معرفت ته رالیږلی چې مونږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې خلک راکډه شوي او دا کډې اکثر له د چپدرې مرکز ولسوالۍ خواشاته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي. خلک بې ځایه شوي دي. هلته شاگردان نو موجود. زمونږ شل خونځي غیر فعال شوي وو چې په دې کې تقریبا 2000 شاگردان زمونږ متضرر شوي وو. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمونږ دغه شل خونځو اکثر له خونځي داسې نیمه فعال دي. استادان هلته موجود دي څه اندازه او شاگردان هم راځي. خو بیا هم زمونږ په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمونږ تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مونږ خونځو کې جذب کړي دي. مونږ ټول ولسوالیو ته خبر ورکړی دی چې ارز نه بیزه شوی شاگردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې مؤقتن داخلوي او مونږ ته خبر راکوي. ورسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی به خپل مکتبونو ته لاړ شي. که وضعیت ښه نه شو اداري پروسې به ورسته مونږ سرته رسو.
یوازې چپه درند رئیس صاحب چې هلته داعش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړیک او همدارنګه په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرف وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش ساحو کې او طالبانو ساحو کې زمونږ ښوونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش ساحو نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کړي. خو خوشبختانه هغوی اعلان داسې کړی دی چې مونږ ښوونځیو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې او په نورګل مزار دره همدارنګه دلته وټاپور ساحو کې که داعش حاکم دي لکه سفرې سیمه کې زمونږ ښوونځي خلاص دي او هلته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کړو ته راځي. ښوونځیو ته مشکل نشته.
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي؟
ټولو نامنو سیمو کې زمونږ ښوونځیو ته هیڅ خطر موجود نه دی. یوازینی خطر چې زمونږ ښوونځي غیر فعال کېږي هغه همدا دی چې کله جنګونه کېږي، خلک کډه کېږي، زمونږ شاګردان بې ځایه کېږي، زمونږ ښوونځي موقتاً غیر فعال کېږي. کله چې وضعیت ښه کېږي خلک بیرته کډه کوي، شاګردان خپلو ښوونځو ته ځي.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د ازادي راډیو له خبریال روح الله نوري سره خبرې کولې. هلته ویل چې د داعش او طالبانو ترمنځ په جنګونو کې درسي بهیر د زده کوونکو درسي بهیر زیانمن کیږي ځکه چې خلک مجبور دي له خپلو سیمو ووځي او ورسره د زامنو او لورګانو مکتبونه هم پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست مننه کول د ازادي راډیو او ریو سم مرزو یو نړیواله موضوع ته د پاریس ښار مینس کې د نوتردام د سوځیدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونه میلیونه یورو مرستو ژمنه شوې. تر اوسه پورې د څه باندې 914 میلیونو ډالرو چې معادل 1.5 میلیونه ډالر یورو کېږي د مرستو ژمنه شوې. دغه مرستې د سوداګرو او شرکتونو لخوا اعلان شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلي دي چې په 5 کلونو کې به د نوتردام 750 کلنه لرغونې کلیسا بیرته جوړه کړي. د مصر د ازهر د امام په شمول د نړۍ بېلابېلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې اورلګېدنې باندې خواشینی ښودلې. اجمل اند او نور جزئیات.
د پاریس ته نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو ایرو مرستو ژمنې شوي. د سه شنبه په شپه د یوې سترې اورلګیدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوه. د اور لمبو د دې 850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم څلی یې ونړاوه. د اور وژنې کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل. دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یوه مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د وور لمبو وشغوري. د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغوي. همدارنګه په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو ژمنې وکړې. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځیدو پر پیښه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک د اروپایي ټولنې له غړو وغوښتل چې خپلو کې سره یوځای شي. د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګ و نه خو بل لو د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ټلیفون خبرې کړي، ورسره یې خواخوږي ښودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی. په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې په اړه یو پیغام کې دا کلیسا د معمارۍ د تاریخ شاهکار بللې او په سوځېدو یې خواشینی ښودلې. نوموړي ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خواشینۍ کې شریک دی. د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د ده په وینا ښایي پیچلي او اوږده تحقیقات واوسي 50 کسان ګمارل شوي دي.
د لاندو خبرونو وار را ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د نړیوال ټولنې هغه دریس تایل چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان غندلې ده. خلیلزاد بیگاش په ټویټ کړی او ویلي دي چې د نړیوال ټولنې د نظر لیوالي هر کله کوي. د قطر خبرو ته یو نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په فرا کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې دوه مکتبونه په فرا کې په بمونو باندې الوزول شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوي پړاو له پیل مخکې پرون دمشق ته تللی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې ورغوي. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه. تاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
نور محمد. کارم د شورولي کې.
تاسو دغه تنظیف ته برخه کار کوئ؟
هی په واره کې.
د دې زی دغه تشناب مسولیت تاسو سپارل شوی دی. په دې اړه ته وایئ چې څومره وخت شو دلته کار کوئ؟
دا کولای نه ټول اسکول ما پرې وخت تیر کړی. هغه د تبدیل کړم واستالته کار کوم.
پروژه کې د څه کار وو؟
پروژه کوم دغه تشنو نه
د دې تاسو پیسې اخلي ځان ته اخلي حکومت ته ورکوي څه ډول؟
لا پیسې خو کار نشته ده. دا کار باید دلته ډېرې جمع شي حکومت ته ورکوي. دلته ډېرې ماته جمع شي به ګو 100 روپۍ له 100 زیاتې نه کیږي. دغه ټیکټ دغه 1 روپۍ به دی ماده پکې کنه چې کاغذ هغه نه روکي شروعلي دا کاغذ را اخلم 1 روپۍ دې کاغذ اخلم 50 روپۍ دی دولت پیسې دي. دا بیرته دولت دولت ته ویلم.
څومره معاش بیا تاته درکوي؟
اوله شپږ دغه یو کال کېږي چې شوی ده 1.5 روپۍ مونږ ته معاش راکوي.
گزاره خو ورسره کېږي؟
ولا نه کېږي گزاره شي وزه هلته لازمه دلته یغې نه ده دېږي ده سریلوس کا ویژه پکېږي وینې زه له خپله دلته دېږ کوم لوی اخلاقاسي چې اوس مې د کندز قرضداره ورزش کوم معاش په میاش چې معاش په معاش پای کومه 50 روپۍ قرضداره په میاش کې کازه کوم کور ته لاړ نشم تلای.
کور مو چیرې ده؟
هاي شمالي کې ده شکردره کې شکردره به غوځې یم زه نو وای دلته مې سفر پروت یم.
دغه د تشنابونو د صفایي مسولیت هم ستاسو ده؟
زه کوم صفایي
خو په دغه تشنابونو کې اکثره وخت ډیر بد الفاظ لیکل شوی وي، مثال د موبایل شمیرې لیکل شوی وي، دا ولې نه پاکوي؟
شل دې پاکې کړي دا مخ په پاکې کړي دا پر مثال نه مې پاکې کړي سبا ته هغه بیا نه کړي.
نو ولې لیکي سره دا
ولا کپی ما وای دا مې عرض به وکړي بیشتر د تا وکړي اخر یو دو سبا خو شي ته وې چې لاسې لاړ شي ما څو نه خونه بس چل دا ورو
د خلکو نه دی څه هیله ده چې دوی کله خاري تشنابونو ته ځي کوم خبر ته باید پام وکړي؟
آیون ته څه بیان ده خپل دلی دلی نظافت ته پام نه کوندي خو باید وی کی کنه خو نه کو داس به بازار سی وګرځي کوم چې اولو احتیاط کوي لګره
دا مجله همدلته ختمیږي. دویمه سهارنۍ مجله به ژکفر احمدی وړاندې کړي.